په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دي کوم د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهورون به د مشال د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ خطر لا هم موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د جون په 13مه په یو مهم سفارتي سفر بیجینګ ته ورسید. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري. دوی د پریس کلب مخې ته ناست دي او د خپلو نیول شو ملګرو د خلاصون غوښتنه کوي. دا احتجاج د جون پر 9 د میرعلي سلولارې نه پیل شوی و. هغه احتجاج تر شپږو ورځو پورې په میرعلي چوک کې روان و، خو د جون پر 9 مظاهره چیانو د میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت ووهلو چې نن هم دوام لري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د غورځنګ شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر د مئی پر 13مه په سیدګۍ امنیتي پوسټ نیول شوی و، او د مئی په 13مه د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زاکر وزیر هم نیولې دي. دوی وایي دا کسان باید زر تر زره خوشي او یا هم عدالت ته وړاندې کړل شي. د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیل او شوال تحصیل کډوالو نن د جون پر 13مه خپلو سیمو ته د ستنېدو د میاشتنۍ مالي مرستو د بحالۍ لپاره احتجاج کړی. د کډوالو نن د احتجاج پر مهال وویل حکومت دې بندې میاشتنۍ مالي مرستې بحال کړي او یادې خپلو سیمو ته ستنې کړي. د شمالي وزیرستان د مداخلو یو مشر ملک نیکمل خان مشال ریډیو ته وویل
تحصیلو متاثرینو د نیکو لنډه کډوالۍ ژوند کې کې مشته مختلفې تکلیفې سره مخ شوې. او په تیر کال کې د مشته لور زره سیمینه باندې چې پاکه څو ولا سوا 53 سیر تخلص کړل. د نیرا اسه یا باندې دغه سره ډي سي هک کورینګ لټر هکړه دې سونډې یو تصدیق کړي دی.
دا کورنۍ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د ضربې ازب په نامه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي وو. د حکومت په وینا 90% نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي او په د تخیل او شوال سیمو کې د کلیرنس یا صفایي عمل روان دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډي ایم ای ویاند احسان داوړ وایي چې په څو ورځو کې به د دوی میاشتنۍ مرستې د موبایل سیمونو په ذریعه دغو کورنو ته ورکړل شي. د خیبر ضلع په باړه کې نن د جون په 13مه وسلوالو د پولیسو په پوسته برید کې څلور پولیس والا جوبل کړي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر افریدی د جون په 13مه مشال لیډو ته ویلي چې نن سهار د باړې په برقم برخیلو کې د پولیسو په یو څوکۍ وسلوالو برید وکړ او په ځوابي کاروایۍ کې وسلوال په تیښته بریالي شول. په پیښه کې څلور پولیس والا جوبل شوي چې د طبي امداد لپاره حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ته استول شوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون په سوات کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د پیښو خطر لا هم موجود دی. بلاول وویل چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په سوات کې په امنیتي حالاتو اندېښمن دی. نوموړي وویل چې که چېرې ضرورت پیښ شو نو د وسلوالو خلاف عملیات هم کېدای شي.
افغانستان کې چکم حکومت راغله هغه هم امن غواړي او خبري ورسره روان دي.
بلاول ویل چې د سیمې پرمختګ لپاره امنیت اړین دی. نو موري دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د 2022 زیږیز کال له اوړي راهیسې د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمو په سیر په سوات کې هم ناامني زیاته شوې ده. نړیوال بانک د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو سیلاب ځپلو سیمو لپاره د 2.5 کروڑ ډالرو منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون د جون پر 13مه خبر ورکړی چې تفصیلاتو تر مخه دغه فنډونه د هغه پروګرام د یوې برخې په توګه منظور شوي دي چې د پاکستان حکومت سره د تیر کال د سیلابونو له وجې متاثره شوي سیمو سره له مرستو لړکې شوي وي. دا پروژه به د سیلابونو له وجې زیانمن شوي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ کې مرسته وکړي. اورسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د جون په 13مه په یو مهم سفارتي سفر بیجینګ ته ورسید چې د امریکا او چین ترمنځ د زیاتیدونکو هغه ترنګلتیا د کمولو هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې خلک اندیښمن کړي دي. بلینکن بنن ماسپخین لور پوړو چینی چارواکو سره دوه ورځې خبرې پیل کړي. هغه د جو بایدن د ولسمشر په توګه د واک اخیستو راهیسي چین ته تلونکي تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی او په تیرو 5 کالو کې د امریکا لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې بیجنګ ته سفر کوي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس پرا شو رپورټونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل حق درو غړو د خوشی کولو لپاره د شمالي وزستان په میرامشاه کې پرلته دوام ورکړی دی چې د جون میاشتې له پیله نیول شوي او له هم عدالت ته نه دی وړاندې شوي. غورځنګ وایي دا کسان باید زر تر زره خوشي او یا هم عدالت ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنه پر ځای بولي. د کمیشن چارواکي وایي ریاستي ادارې باید په خپله قانون تر پښو لاندې نه کړي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه دریز لري بوریوال کاکړل په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نږدې 3 اونۍ وسوي چې پوځ یې 3 نیولې غړي لا هم نه خوشې کړي او نه هم عدالت ته وړاندې کړي دي. د دوی په وینا د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر د مئی پر 1.5 پر سیدګۍ امنیتي پوسټه نیول شوی وو او د مئی پر 1.5 یا د غورځنګ 2 نور غړي جلال خان او زاکیم وزیر هم نیولې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غړو د خوشی کولو لپاره د جون له 3 تر 9 په میرالی او لا 9 راسي د میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. دوی وایي پوز دی دا کسان یا خوشی کری او یا که هغوی څه ناقانونه کار کړی وي نو دی په سمدستي توګه عدالت ته وړاندې کړي. پاین وخت کې د غورځنګ بل غړي ګلمن وزیر د جون پر 19 پر فیسبوک په یو ویډیو بیان کې تور پورې کړی چې د پاکستان پاوز او جاسوسي ادارې یا د کورنۍ غړو ته دړکی ورکوي. نموړي په خپل بیان کې پر ریاستي ادارو ژغ کړی چې د پر سر دی د کورنۍ او خپلوان نه زوروي.
زما کورنۍ ته زما ترونو ته زما ورونو ته د پاکستاني ریاست ادارې یا مقصد فوجان یا ایس ای ایم ای دا دړکی ورکوي. زه له دوی نه دا خواست کوم چې ګورې زموږ ورونه ترونه دغه د سیاست مزاحمت د دې شیانو نه خبر نه دي. تاسو هغه مه ځوروي. زموږ په کاروم زه هر ځای ته تیار او تابعدار یم. که بند وي که قید وي که مرګ وي ما کله هم تاسو ته نه خواست کړی دی. او چې دا د بدن ذره ذره مې په چاړو په مارمونه غوڅ کوي زه د ذره یو د خواستیو سړی نه یم.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن HRCP وای دوی د ریاستي ادارو لخوا په داسې توګه د خلکو د نیولو او لادرکه کولو غندنه کوي. د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان د جون پر 19 مشال رادیو ته وویل په ملک کې د هر څه په اړه څرګند قوانین موجود دي او په کار ده چې هیڅ ریاستي اداره له خپل قانوني چوکاټه ونوځي.
کم شهریان چې د یو ریاست کې اوسېږي دا غو د تحفظ ځمېداري هغه ریاست باندې ده او متعلقه ریاستي ادارې دا غو د پاره جوابدې دي. نو ریاست ته په کار ده چې د دې عملیاتونو سنډه وکړي او HRCP د شان کې هر قسمه غیر قانوني اقداماتو غندنه کوي او د دې حوالې سره ریاست باندې دا زور راوړي چې هغه دې خپلې ځمېداریاں پوره کړي.
د پاوځینو چارواکیو د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې د کسانو له قانونا سرغړونه کړي ده او تر پلټونو وروسته بیا خوشي کوي. خو پاوځي چارواکو دانه دی ویلي چې دوی له قانون څخه کله چیرې او څنګه سرغړونه کړي او له دوی څخه به د پلټنې تر څو وخته روانې وي. د خیبر پښتونخوا د قانون او بشري حقوقو له وزیري او پخواني جسټسي ارشاد قیصر مو پوښتل چې دا کسان عدالت ته ولې نه وړاندې کیږي. نو موړي پادي اړه له خبرو ډډه وکړه او وی ویل
معلومات نه لرم نه په دې اړه وضاحت کولی شم او نه هم غواړم چې په دې اړه خبرې وکړم. زه صوبائی وزیر یم خو دا زما د کار په برخه کې نه دی راغلی چې د چا کار دی او د چا ذمہواری ده لغې ته پوسټ کړی.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تر هغه وخته به د میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت جاری ساتي چې عید رحمان وزیر جلال خان او زاکیم وزیر خوشی سوی نه وي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو خطر شته او د امنیت د ټینګښت لپاره اړین ګامونه باید پورته شي. نوموړي پرون د سوات په خوازخیل کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې روانې دي. نوموړي دا راز ویلی په هیواد کې عام انتخابات به پر ټاکل شوې نیټه کېږي. دا د بلاول بټو زرداری سوات تا اولنی سفر وو. تفصیلی نیاز احمد خان راکوي.
سوات خوازخیل کې عوامي جلسې ته د پاکستان پیپل پارټۍ مشر او د خارجه چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری خپل وینا کې ویل چې دوی په خیبر پختونخوا او بیا په سوات کې خصوصا امنیت په اړه فکرمند دي. دوی په وینا تیر حکومت د وسلوالو سره خبرې کړې او وسلوال په لوش میره سره د سیمې ته راغلي. دوی ویل که ضرورت شو د وسلوالو په ضد به اپریشن هم کوي. ستاسو په امنیت چې هم سودا ونکړو موږ به د ترهګرو مقابله کوو او چې څه هم موږ نکېږي د خارجه پالیسۍ په کچه به کوو. افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغوی هم امن غواړي او خبرې ورسره روانې دي. که په افغانستان کې او بیا په خصوصي توګه په پښتونخوا کې امن وي نو ستاسو چې څومره معاشي ترقي کېږي بله صوبه به مقابله نشي کولی. که خیبر پښتونخوا کې او په افغانستان کې چې امن وي نو ټول کاروبار به دلته وي. د منځني ایشیا هیوادونو سره چین سره چې کوم کاروبار وي هغه به د پښتونخوا او افغانستان په لاره کېږي. بلاول بټو دا هم ویل چې تیر کال سیلابونو د ملک نورو برخو پر د خیبر پختونخوا سیمه هم ډیره متاثره کړې خو پاقی بجټ کې د سیلاب ځپلو بیا بهالې لپاره پڼ نه دی ایښودل شوی. په داسې حال کې چې نړیوالې ورورولې پاکستان سره د لس ارب ډالرو مرستو اعلان هم کړی. بلاول بټو زرداری په دغه مهال ویل چې دوی په ملک کې جمهوریت غواړي او په ملک کې په خپل وخت د ټاکنو غوښتنه کوي. دوی ویل پاکستان پیپل پارټي عام انتخابات ته تیار ده او پیپل پارټي به په اقتدار کې راځي. په دغه اړه سوات کې د دنیا ټي وي خبریال سلیم اتر وایي چې تیرو څلورو عامو ټاکنو کې پیپل پارټي د سوات درې قومي او اووه صوبایي اسمبلی سیټونه یو سیټ هم نه دی ګټلی. کېدای شي د بلاول بټو د سوات دورې وروسته پارټي په سوات کې پرمختګ وکړي.
پیپلز پارټي یا خبر پختونخوا کې بالکل هغه په نش برابر ده. نو توقع خو کېدای شي چې د سوات په سیاستو باندې د ملکن ریجن او د خیبر پختونخوا په سیاست باندې د اثرات راشي. دغه وجه دار چې بلاول بټو چې دی هغه خلکو خی جنگ لیډر دی. دغه شانتي که تاسو ګوري ډاکټر حیدر وسرم راغی دا هم یو دغه د دې اثرات به وي. او که تاسو ګوري څنګه چې دوی د میر کراچۍ هغه وګټو بیا چې دی دغه نه کته وګوري په آزاد کشمیر کې هغه سیټو وګټو.
د پیپل پارټۍ مرکزی مشر بلاول بټو زرداری په داسې حال کې د سوات جلسې ته وینا وکړه چې د پولیسو لخوا سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شي ول او سټیج ته د بلاول بټو زرداری خصوصي حفاظت دسته نه علاوه نور پولیس او سکیورټي اهلکار هم نه پریښودل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو بلابل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپلو کلو ته ندي ستانه شوي له حکومت غوښتنه کوي چې د واپسۍ غم یې وخوري. دوی په وخت د شاوخوا 2000 کډوالو کورنیو لپاره د میاشتنیو مالی مرستو د بحالولو غوښتنه هم کوي. حکومتي چارواکي وایي له کډوالو سره د مرستو لړۍ جاری ده، خو زیاتوي چې د پیسو د کمی له وجې یو څه ځنډ پکې راغلی دی. د عمر وزیر رپورټ کې تفصیل اورو.
دغه کډوالو نن احتجاج پر مهال وویل چې حکومت د ژوند باوجود هم د 2000 پورې خاندانونو میاشتنی مرستې چې بند شوي لا هم بحال نه کړې. د شمالي وزیرستان د داخلو مداخلو یو مشر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې د نه کالونو نه کډوال د خپل سیمو نه بهر دي، په وار وار ور سره واده شوي خو لا هم د دوی نه واپسی کیږي او نه هم د هغو کورنو مرستې بحالیږي چې ورنه بند کړل شوي دي. د شمالی وزیرستان نظر بیا زب عملیاتو لکابلا لکونو خلق بے کورول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات واپس شوی، خو د تاخیلو نیمایی او شاول تحصیل خلق لا هم بے کور دی. د خیبر پښتونخوا قدرتی افتونو سره د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ویان احسان داوړ د کډوالو دغه شکایت په اړه وویل چې فنډ زرا غلی دی. په څو ورځو کې به د دوی میاشتنی مرستې د موبایل سیم په ذریعه هر قرآن ته ولګل شي.
متاثرینو د پاره چې کم فنډز وی هغه ختم شوی وي، نو د دې وجه نه سلګ تاخیر پکې شو. اوس چې د فنډز راغلي دي نو پروانه افتا کې به دوی ته ان شاء الله پیسې میسج شروع شي. شپږ د پاسه سلم کیس چې دا به ورته جاری شي او دا ریګولر لګیا دي جاری کېږي. اس قسم ته ځکه خبره نشته پکې بس د فنډز کمای وو، باقي پاتې دي د واپسي مسله شو. هغه هم بار بار پټه کړی دا چې واپسې چې دا صرف د پی ڈی ایم غنډه پته کې نور هم ادارې چې دی هغه انوالو وي او چې کله هم ته گرین سیګنل ملاو شي نو بس بیا بچ دې د دوی واپسی هم او وسره دا چې کوم هغه خلک دي چې هغه ته میسجز نه کوي. پی ڈی ایم او ډیپټی کمشنر میران شاه چې دی لګیا دي په دې کیس باندې ویریفیکیشن لګیا دي چې کله هم ویریفای شي تصدیق وشي نو ان شاء الله دوی ته به هم میسجز جاری کوي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د بې کوره شو خلکو د سیمو کلیرنس عمل روان دي. کمې سیمې چې کلیر شوي یا صفا دي هغوی ته واپسی شوي. سو پورې چې دا دوی مرستې دي نو 13 میاشت هم دغه کډوالو ول زره رجسٹرډ کورانو ته 15 کروڑ نقد مرستې جاری شوې دي. کډوال وای چې دا غو کورانو مرستې لا هم نه دی بال شوې چې د مختلفو وجوهاتو په بنیاد ورنه بند شوې، بل هغه سیمې چې لا بندې دي او صفا شوې نه دي که حکومت یې زر کلیرنس سر ته ورسوي او خلک ورسانه کړي نو ستونزې به ختم شي او خپل سیمه با آباد کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
د برستان د لورلای اوسیدونکو تر کوټه خار پورې شاوخوا د 250 کیلومتره پر خپو مزل کړی او د بلوچستان اسمبلی مخې ته له پرون راهیسې پرلت وهلې دي. دوی حکومت ته دوی وایي چې سیمه د ژوند د ګڼو بنیادي اسانتیاو بې برخې ده او له حکومت غواړي چې هغه اسانتیاوې ورته برابر کړي. حکومتي چارواکي پرلت ته ورغلي او له احتجاج کوونکو سره ژمنه کړې چې ستونزې به حلوي، خو احتجاجان وایي تر هغې چې غوښتنې منل شوي نه وي پرلت به جاری ساتي. له کوټې د سمت شبنم رپورټ.
احتجاج کوونکو پرله پسې 9 ورځې شاوخوا 250 کیلومتره له لورلای څخه تر کوټ ښار پورې پر پښو مزل کړی. دوی په دې اړه احتجاج کوونکی منظور کاکړ مشالیډو ته وویل
موږ د ضلع څخه بنیادی مسایلو هلته حکمرانانو زموږ آواز نه اورېدی، په دې وجه موږ د کوټې په خوا راتګ وکړ. د ډیمو غوښتنه د زموږ د هسپتال دپاره د مشینری او د ډاکټر د حاضري غوښتنه، د روډو نه زموږ د سپیرر هغه روډ مړه تنګي روډ او پټانکوټ روډ د دغه غوښتنه، د په ایجوکیشن کې اصلاحات سرکاري سکولان په لکول او په یونیورسټي کې او د په پوسټو کې کدا ایجوکیشن دی کې یونیورسيټي کې میډیکل کالج پدخ کې د میرټ په مالی باید سينو وسی د میرټ پر بنیاد وسی او د نادرا د دوه مافس ډیماند د غزمور ډیماندونه دي
د احتجاج د عوامي نېشنل ګوند لور لای له خاطر سره کیږي پرلته د بلوچستان اسمبلی غړی او د یادګوند صوبایي مشر ازغر خان څخه ورغلی هغه مشالې ډټول چې موږ هڅه کوو چې د دوی د قشتونو ژغ پورته کړو او ستونزې هواري کړو
موږ په رابطه کې یو خبره مروانه ده ان شاء الله کوشش موږ دغه دی چې د یو زموار فورم د لاري د دې مسایلو د دې قشتون چې کوم قشتنې دي د دې په حواله باندې خبره وسی او د دې د حل لپاره پر حقیقی بنیادو پر صحیح معناو یو قدم واخسل سی او دا خلق د دې زیاسه د خپل غشتونو د حل سره سم سم په یو بایزته طریقه په یو خوشاله طریقه چې یوازې دا خلق نشي د دې سره ټول بوري ولسی دی هغه مطمئنه سي نو موږ کوشش دا کوو چې د 19 تاریخ سره مخکې د دې خبرو د حل د رایستلو د لپاره یو قدم واخلو
احتجاج کوونکي منظور کاکړ مشالې ډټول کې غشتنی و نه منل سي نو دوی خپل احتجاج نور هم سخت کړي
دا مشګر تیری رتور اول د ټي سي اس په ذریعہ متلقه منیسٹری متعلقہ سیکرٹری چیف سیکرٹری د ګردو ته ټی سی ایس په ذریعہ خپل ډیمانډ نوټس رسولی وي نو پر هغه باندې فی الحال داسې عمل درآمد نشکاري مزید به موږ ورته ناستیو نو چې موږ غم نه وخوړل شوی بیا په احتجاج کې شدت راول
د احتجاج کوونکو سره د بلوچستان اسمبلی ډیپټی سپیکر بابر مسخیل صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي خبرې سوي او له دوی سره ژمنه کړې چې ستاسو ستونزې به هواري کړو خو احتجاج کوونکي وای چې غوښتنې منل سوي نه وي نو احتجاج به دوام لري سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات دیر چترال شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو
د کوارټ دی وزایی عدالت په امر په ګمکول کډوالو کیم کې د افغان کډوالو کورونه نړول شوی چې لوجه شاوخوا اتلس کورونه له سرپناه محروم شوی دی هغه ځمکه چې دا کورونه ور باندې جوړ ول مالک په عدالت کې درخواست جمع کړو چې کډوال د لجداد باید ووزی بیکورشوی کورونا د اړوند ادارو د نم رستل عمل شکایت کوي خو په کوارټ کې د افغان کډوالو اډمنستریټر وایي د سنځبا په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالی کمشنر سره شریکوي د ممتاز بنگش رپورت
دا خټین کورونا شاوخوا سلويخ کال وړاندې کډوالو جوړ کړی ول او ژوند یې پکې کولو د زمکه چیختن نسیم زئی عدالت نه د دوی زمکه د کډوالو نه خلی کولو وغوښتنه کړې و حاجی نظر نومي کډوال د جون په 18 مشارې ډیو ته ویلي د کال 2018 نه قاضي په عدالتونو کې روانه و یو ځل عدالت دوی ته وویل چې د زمکه چیختن ته هر میاشت کرایه ورکړي خو د افغان کډوالو کمشنریټ دوی ته وویل باید د عدالت یاد پریکړې دی ونه مني د زیاته کړه د دوی سره ادارو هیڅ ډول مرسته
ایڈس کے سمرست تعاون چانے دے کڑے یونیسیر تلاڑیو آتیشے تلاڑیو افغان کنسلیٹ سفارت تلاڑو یونیسیر دا ٹولو نمڈیر زید گلے منی نن سکم 18 فیملیانی وطلی دی پا دی دری کورنو کی دا سی مزور دی کنائی وزنانا و دوا مشومان دا مشومان مزور خلقو عدالت تاویڑو روڈونو تی روست
پا اڈمو کو ہاٹ کی دا افغان کڈوالو ایڈمنسٹریٹر یا مشر قدرت اللہ مروت سر خبری ہوشوی دا مشال ریڈو تا وویل کڈوالو تی پا جرم سیمہ کی دا وسیدو لپارا زائی ورکولو وڈندیس کڑے وو خو دوی و نه مراله د وویل کو هارت کې د کډوالو زیاتره کیمپونه په شاملات یعنی شریکو شخصي زمکو جوړ دي خو د زمکو مالکانو ته تری هیڅ ګټه نشته
دوی ته ماوري شرم ته تاسو دا سیستم دي چې غریبانه یا سم مخنمینی درمه کې مسل درنه ګدمونه مسره خالي دي موږ څه وښینم موږ پرنت موږ د دکانونو دی موږ بدل ریکي کی کو وسه نو تیار دی نو سیاست سره به خبره کو هر مالک دا سسترګي سي دي کنه دا سسترګي ځکه چې 1980 تا ګورا 2023 تا ګورا زمکه ساره هیڅ غنښت ده
سید ماجد فلوک یو قانون پوه او د ګمکول کیم د زمکو د مالکانو نه هم ده د پرستیو کې هم د حکومت نه یاد زمکه خلی کول او بیرته خپل مالکانو ته ورسپارلو غوښتنه کړي د مشال ریډیو ته ویل چې کله حکومت د دوی په زمکو د کډوالو کیمپونه جوړول نو ځای خلکو ته د میاشتې پیسې ورکولو ژمنه کړي وي وسره دا خبره هم منلې وه چې په یادو ځمکو به کډوال یوازې خټین کورونه جوړوي، خو نه دوی ته چا پیسې ورکړې او نه ځینې کډوالو په ښو کورونو جوړولو نه ډډه وکړه. ده وویل باید چې د کډوالو د ځمکو مالکانو او اړونده محکمو ترمنځ د یوه نوې معاهده لاسلیک شي چې ورسره نه یوازې د ځمکو مالکانو اندېښنې لرې شي بلکې د کډوالو ستونزه هم هواره شي.
دوی د ډسټرکټ مینجمنت او چې کوم لوکل مالکان اعلی مالکان دي، دوی او افغان ریفیوجیز چې کوم مشران دي، دوی یو ځای کېږي او بیا دې یو ښې طریقې سره یو لاسلیک وکړي چې په هغه کې د درې واړو دپاره پیدا د مینجمنټ دپاره هم اصل مالکانو دپاره هم او افغان ریفیوجیز دپاره هم.
نعمت رضا هم یو کډوال دی او د ځایي رسنیو سره خبریالي کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د بده مرخه تر اوسه افغان کمشنریټ او ځایي انتظامیه د کیمپونو پولی او حدونه نه دي ټاکلي، نو ځکه دا رنګ ستونزې رمخې ته کیږي. باید چې زر تر زره دي د کډوالو کیمپونو لپاره حدود وټاکل شي.
کیمپونه چې کوم دي هغوی ته اوسه پورې هغوی نه نقشه ورکړله کمشنریټ ته. عدالت ورته وویل چې جی کډه شی چېرته تاسو کنفرم کړئ چې د دوه خلکو نه وي نو دغه خلک حق لري او شخصی
په کوهار ضلع کې د افغان کډوالو لپاره اوه کیمپونه جوړ کړي شوي او ټول کیمپونه په شخصي او فمیلتی یعنی په شریکو ځمکو جوړ دي. بلخوا رستیو کې بیا بیا د کوهار ځایي خلکو د دوی ځمکې د کډوالو نه خالی کولو غوښتنې کړي او دې لپاره په باقاعده توګه تحریکونه هم روان دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د نوی مالی کال په بجټ کې د تعلیم د ودې لپاره یوازې 1 میلیون روپۍ بلې کړې دي. د حکومت یو سلاکار رحمت سلام خټک وایي دوی باید د تعلیم لپاره لږ تر لږه 1.5 ارب روپۍ مختص کړي وای، خو دا کار ځکه ونه شو چې د خبره صوبه دا مهال مالی ستونزو سره مخامخ ده. د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي په صوبایي بجټ کې زیاته برخه د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او نورو اخراجاتو لپاره دا، او دا چې د تعلیمي چارو د ودې لپاره ایښودل شوي پیسې ډېرې لږې دي. تفصیل عظمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم نگران مشیر رحمت سلام خټک وایي چې د مالی ستونزو له وجې د تعلیم لپاره بجټ کم ښودي. نوموړي زیاته کړه چې صوبې ته د تعلیم په مد کې له 1.5 ارب روپو زیات ضرورت دی، خو سخت کالې د تعلیم د پرمختیا لپاره صرف 2 ارب روپۍ ایښودي دي.
تنخواهو کې مد میں بجٹ مختص کیا گیا ہے.
دو تنخواہگانو لپاره مو 201 ارب روپۍ ایښودي، د نورو اخراجاتو لپاره مو 1.5 ارب او د تعلیم د پرمختیا لپاره مو 2 ارب روپۍ ایښودي. ټول بجٹ جوړولو کې ستونزې وي ځکه چې صوبا د معاشي ستونزو سره مخ ده. د پرمختیا د کارونو لپاره هم پیسې نشته. اوس به ګورو چې کم کارونه ضروري وي، اول به هغه کوو او نور کارونه به ځنډوو.
تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت د تعلیم لپاره 2.4 ارب روپۍ مختص کړي وي چې پکې د تعلیم د پرمختیا یا ډیولپمنټ لپاره 1.5 ارب روپۍ ایښودې شوې وي. د تعلیم لپاره کارکوونکي عمر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې نگران حکومت د تعلیم لپاره 2.8 ارب روپۍ نه بلکې صرف 2 ارب روپۍ ایښودي، ځکه چې زیاتره فنډ د تعلیم محکمې په تنخواګانو او پنشنو کې لګي.
موږ سره دلته سکولونه نشته او بیا په سکولونو کې استادان نشته، نوي برتیانې به موږ څنګه کوو؟ موږ سره په سکولونو کې مسنګ فیسیلیټیز دي، دی وجه نه مطلب مسلمان سکولونو نه ډراپ آؤٹ کیږي، یا موږ سره زیاتر سکولونه پرائمری دي بیا میډل او های سکولونه نشته. قبایلی اضلاع کې کتا سو غره 75% جنہ کې د سکولونو نه بهر دي، او بیا 78% جنہ کې چکمې دي دا پرائمری نه بعد دا ډراپ آؤٹ شي. دا به اند اف د ایئر دا به نورم کمیږي، ولې چې دا خو پروجیکټډ بجټ ده.
دا ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې د معاشي حالاتو له وجې هر کال د سکول نه د بهر ماشومانو په شمیرو کې سیواوالی راځي.
چې کوم انرول دي نو چې موږ د مهنګای ته او د بد حالې ته ګورو نو په دې کې یاره دا ده چې نورم آؤٹ آف سکول کېدی شي. په دې بجټ سره به دا موږ د 30 لک 500 لک پورې ماشومان چې کوم آؤٹ آف سکول دي نو ټول خو ناممکن ده، امپاسیبل ده. خو په دې کې به موږ څومره سکول ته دننه راولو یا نوې ماشومان انرول کوو نو هغه به 100% سټینډرډ خدا دې کم از کم تر یو کم 0% د 50 کالو پورې ماشوم چې دی نو هغه سکول ته راولي.
د ډیپارټمنټل فلډ ریسپانس د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر کال له سیلابونو 1100 زیات تعلیمي ودانو ته زیان رسیدلی چې د بیا رغول لپاره ورته د 1.5 ارب روپو زیات فنډ پکار دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2022 کې د سکول نه د بهر ماشومان شمیره له 40 لک سیوا و، خو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د شمیرې ناسمې بولی او وایي چې په صوبه کې له سکولونو بهر د ماشومان شمیر لدی سیوا ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه د شمالي وزستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرله دوام لري. د غورځنګ د خپلو درو نیول شو غړو د خلاصون لپاره په احتجاج ناستی. دغه احتجاج د جون پر نهمه میرعلي کې پیل شوی دی. د شمالي وزستان مقامي انتظامی او پوځي چارواکو د غورځنګ د غوښتنې په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو مشال ریډیو ته د پوځ او چارواکي پرستو کې ویلي چې دا دغه درو کسانو چې د غورځنګ غړي دي د قانون سرغړونه کړې، هغه له دوی سره په بند کې دي او پلټنې ترې روانې دي. د خیبر ضلع په باړه کې نن یعنی د جون پر 13مه وسلوالو د پولیسو پر یوې پوستې برید کړی او څلور پولیس والا یې زخمی کړي دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر اپریدي هم نن مشال اډو ته ویلي چې نن سهار د باړې په بر کمبر خیلو کې د پولیسو یوه چوکۍ تر وسلوال برید لاندې راغله. پولیسو ځوابي کاروایی وکړه او وسلوال په تیښته کې بریالي شول. د په خبره د پیخې ژوبل پولیس والا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې د هلته یو روغتون دی هغې ته وړل شوي دي او حالت یې له خطرې بهر دی. د خیبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په خیبر قبایلي ضلع کې هم د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي دي او په وروستیو کې د وسلوالو په بریدونو کې د پولیسو ایف سي ځواکو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون په سوات کې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو خطر شته او د هغو د له منځه وړلو لپاره باید ګامونه پورته شي. حکومت بیا وایي چې سوات ته اضافي سرتیري استولي دي. پوز د خیبر پختونخوا او بېلابېلو برخو کې د امنیتي اقداماتو دعوی کوي او وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو مخه نیولې ده. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن د جون پر 13مه په یوه مهم دورځني سفارتي سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. نوموړی د جو بایډن د ولسمشر په توګه در واک ته رسیدو وروسته چین ته تلونکی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی. اوس په درته اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کو. د دېونه د خبرونې ملما د باجوړ ضلع یو مدني فعال او سیاستوال مولانا خانزیب دی. نوموړي د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم کړې دي او په قبایلي سیمو کې د سیاسي بیدارۍ او د خلکو د حقونو لپاره مبارزه کوي. له مولانا خانزیب سره ګلیاز مرکه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنودونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل آیا زم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم سره غږیږو. نن را سره د قبایلي سیمو یو وتل شخصیت فعال مولانا خانزي صاحب ملمه دي. مولانا صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
تاسو ته ګلیا صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه، ډېر احترامات خچاري،
ډېر زیاته مننه. مولانا صاحب په دې رستو کې ستاسو منګورو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر تقریرونه، ډېر ویناوي او بیا په ځانګړي توګه د پښتنو لپاره هغه هم راغلي دي او اوریدونکو هم تاسو په بیلابیل غمانی زمنګ د رادیو د لارې اوري. خو کله چې تاسو خپل تعارف هم وکړئ چې تاسو د پښتونخوا سیمې کمی سیمې سره تعلق لري.
ډېر مننه ګلیا صاحب. زما تعلق به پښتونخوا وطن د تاریخي سیمې د باجوړ د ناوګۍ د سیمې سره دی. د ناوګۍ سیمه په تاریخ کې ډېره یاد پاتې شوې ده. د سکندر یوناني لخکر چې په 386 قبل از مسیح کې د افغانستان د لورې راتللی، د داریګاین په نامه باندې یوناني لیکوالانو د دې سیمې ذکر کړی. داسې پښتو فولکلور کې د شیرعالم میمنی چې کوم داستان اولسی یادیږي نو دا هم د ناوګۍ په سیمه کې دی. داسې بل په فولکلور کې ویل کېږي ناوګۍ مومند اوران کړله د دیر نوابا. نو زما ټاټوبې سیمه دا د ناوګۍ سیمه ده او په 1918 کې زه په ناوګۍ کې پیدا شوم. دلته هم سبق ویلی دی، به مذهبي زکړې، عصري زکړې دا هم تر سره کړې دي.
او داغه سره سره په سماجی رسنۍ باندې داسې کتاب ما یو د بجول په تاریخ باندې لیکل دي کتابونه مې نور هم لیکل دي ان شاء الله
د خپل سیمې نه مکړی وي
ما خپل سیمې کې دلته زمنګ نه وږي چې کوم سکول دی های سکول وی خونځې دی نو تل سم پورې زده کړې ما دلته کې کړې دي او به چې څومره دلته کې دی وخت کې مذهبي زده کړې دي زمنګ دینی زده کړې دي چاغه د درس نظامی ویل کېږي نو تقریبا شپږ کاله ما دینی زده کړې کوم دی دا تر سره کړې دي په پیښور کې او اخیری چې کوم شهادت العالمیه وته ویل کېږي چې د ایم اسلامیات سره دغه سند ډیګري برابر ده نو د ملتان د خیر المدارس نه هغه ډیګري ما مذهبي چې کوم دا تر لاسه کړې ده مذهبي علومو کې
نو ستاسو خپل شوق نه دی مذهبي زده کړو ته رالی او کنه لوکورنی غختل چې تاسو
بالکل ولا زمون چا پیریال خدا دې چې او مذهبي کورنۍ سره زړه تعلق تا تمام په کورنۍ باندې د ترکانی قبیله سلاردی پڅنګ کې په شومخیل سره په شیخانو کې مونږ یادېګو زمون نکونه د دې سیمې ډېر مسلمانین د وخت پاتې شوې دي روحاني شخصیت او نن هم خلک غیت استاندار او ډیر د احترام نظر ساتي په دغه بنیاد باندې او مذهبي ماحول کې مونږ جون کوو نو مذهبي ذکر په دغه بنیاد باندې ما تر سره کړی دي
نو مذهبي ذکر سره سره څنګه تاسو ویل اثر ذکر هم تاسو تر لاسه کړلې نو دا څومره ضروری وي
دا ډېر مهمه پوښتنه ده ګولایا صاحب زما په خیال باندې په دې وخت کې یعنی ک مونږه د خپل سپیشل دین اسلام مطالعه کوو د دین مطالعه کوو نو دین او دنیا یا مذهبي ذکر او عصري علوم هنرونه دا بالکل دیو بل څه په تضاد کې نه دي بلکې د دې وخت ضرورت دی موږ دا غواړو چې په دې وخت کې په مدرسو کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی عصري ذکر په اړه کې داخلول پکار دي د ټیکنالوژي د کمپیوټر علم داسې هنرونه هم د دې وخت لازم دي نو زما په خیال باندې په دې وخت کې د دې دوه ترمن تړون ځکه لازم دی چې زمنګ ژوند دا پټولانه کې ده چې یو سره مذهبي سره ده کده امام ده کده مدرسه چلی کده عالم نه او دا به سره بیا ده ټولنه وګړي هم ده دا اوس وخت اسره علوم چې کوم نه یعنی په اسلام کې په دې هیڅ باندې نشته ده بلکې د تشويق راغله ده په قران کې بار بار د دې تاکید راغله ده علم چې کوم ده دا په بنیادی توګه د خدای صفات یا چوره ده د نور یا چوره نو علم چې هم بد نشي کېدلی بلکې دنیاوی علوم او مذهبي علوم دا دوانه لازم دي د ټولنې د وګړو لپاره البته دا علوم چې کوم ده د خیر په توګه باندې کارول پکار دي د خپل ټولنې لپاره د خپل لس لپاره د انسانانو لپاره او هر هغه علم کاغه ته مذهبي ګرځي کاغه ته دنیاوی ګرځي خو چې د انسانانو ترمن شر او فساد راځي دا غینه بدبختی راځي نو هغه کوم مذهبي علم ده نو قران دغه علم ته د نسبت ورکړل لکه بل ځای وایي کما سره له ما ریه مل اسانا هغه علم چې هغه نافع نه دی ګټور نه دی نو قران وایي دا غي مثال داسې دی لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړی شوی نو اصل مسله دا را چې باید مونږه علم نافع حاصل کو کاغه شروع لوم دي کما مذهبي د دې دوه ترمن ترون چې کوم دی نزدیکات دا د زمانو نه راغله په دې وخت کې هم دې ته اړتیا ده
مولانا صاحب تاسو دی جون ته وګورو دینی زدکړې موکړې اسري زدکړې موکړلې بیا د سیاست خو نه هم خو د خیر خیګړې کارونو ته د فعال پتو غمانی څنګه وروته لري څنګه سوچ موراله
دا حقیقت دا دی چې ډېر پښتنه دا کیږي چې زه د مذهبي مدرسې نه هم فارغ یم او امین شل ګون سره د قمپاله ګون سره زمونږ تعلق دی د بچا خان بابا د فکر او د نظریه سره تعلق ساتو او یقینا دی وخت دا چې ګڼل کیږي چې را د قام او د وطن خبره د ولس خبره ده بالکل یعنی د دین سره یا د اسلام سره په ټکر کې اخیستل کیږي خو حقیقت دا دی چې سیاست چې کوم دی په بنیادی معنی کې نو دا اصلاح دا د خیر دی د ولسو دا خیر په بنیاد باندې دا کم چا پیریان چې زمونږ په دې جغرافیا کې جوړ دی په دې پښتونخوا وطن کې نو د دې خپل قام او د وطن د سیاست په لور باندې موږ خپل چا پیریان داسې راخلو چې دا هر څه زمونږ د نظر نه وړاندې وو صورت یې شل کاله چې کومي تلمیخ کاله نه ناورین روان دی شل کاله زمونږ د قبایلی سیمې د پښتونخوا نوې ځلې په کومه بدبختو کې ښکیل شو دا هر څه موږ ولې دا کډوالې مورې دي بمبارې مورې دي جنگونه مورې دي نو دې هر څه زمونږ سوچونه دې ته متوجه کړو چې د خپل
ټولنه لپاره د دې پښتنو د دې وطن لپاره د اقام لپاره غټ پکار دی. دلته بدبختی ده، غریبي ده، تعلیم نشته، صحت نشته، روزګار نشته، د ژوند وسایل نشته. دا پښتانه هر ورځ په جنګونو کې ورچول کېږي. نو دا چاپیریال چې کوم دی دا زمونږ په سوچ او فکر باندې د دې ډېر زیات اغېز راغلی. همدغه وجه ده چې دلته زمونږ په دې سیمه ګولایا صاحب چې دا 15 کاله نیغ په نیغه کم ناورینونه تیر شو، نو من وس کړی دی، ولس هم ډاډ حوصله ورکړی، دا کلي وطن کښې هم ډاډ حوصله ورکړی. او د یو ورځ لپاره موږ او زموږ کورنۍ او ملګرو موږ خپله سیمه پرېښې نه ده. اګر چې ډېر ستونزې هم راغلي په کور باندې، زموږ بیدونه شوي، توغندي په موږ باندې راچول شوي دي، قسم قسم حالات راغلي، او د دې ټولو حالاتو موږ مقابله کړی. ولس هم دا ډاډ ورکړی چې دا زموږ خاوره ده، د زرګونو کلونو نه دا زموږ سره امانت دی، دا به پرېږدو نه، بلکې په دې کښې به موږ د امن غږ کوو، موږ به د ورورولۍ غږ کوو، موږ به د یووالي غږ کوو. هر چا ته زموږ د امن غږ دی. د دغه امن د غږ په بنیاد باندې د افغانستان په لور د تجارت د نواپاس په شان د لارو د کلاوېدلو موږ غږ کوو چې دا لر او بر افغانان پښتانه رانږدې شو، یو بل نه بلکل شوي، ازغن تارونه په منځ کښې راښکل شوي دي، لارې بندې شوي دي، ولسونه مات شوي دي. نو دې حالاتو زموږ په نفسیات او سوچ فکر باندې ډېر اغېز وکړو. همدغه وجه ده چې د سیاست په لور باندې موږ راغلو. موږ غواړو دا چې د ولس مسایل سیاسي دي، او د سیاست د لارې، د سیاست معنی دوکه نه ده، دروغ نه دي، منافقت نه دی، دا د سیاست تعبیر غلط کړی شوی. باید چې ښه خلک، نیک دینداره، تقوادار خلک، باکرداره خلک سیاست ته راشي، چې هغه د قام او د وطن ترجمانین کوي، او د اسلام او د دین او د دنیا د دواړو د خیر دپاره هغه سبب او وسیله ګرځېدی شي.
ډېره غوره خبره مو وکړله مولانا خانزیب صاحب. د مشال ډېرو درنو ودونکو په مشال مرکه کې را سره مولانا خانزیب صاحب مېلمه دی. یو بل شنډه مالو او د دمې وروستو به خانزی صاحب سره بیا خبرو ته ادامه ورکوم.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر وروستو مولانا خانزیب صاحب سره خبرو ته ادامه ورکوو. مولانا صاحب، څنګه تاسو دی د دمی له مخکې یو خبره وکړله چې د سوچونو فکرونو تاسو دې ته اړ کړئ چې د قبایلي سیمو که دې ته راشو، قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې. لومړی پښتنه مې دا ده چې څنګه ګوري تاسو دې ورګډې دو دارې سلور نه زیات کلونه وشو، آیا څنګه ګوري تاسو دې بهیر ته چې د دې سمرات مخې ته راغلل او کنه؟
دا ډېره یو بنیادي پوښتنه ده. د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا د نوو ضلعو لپاره د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې چې دا 8000 کیلومیټر یو ډېره لویه خاوره ده، 1 کروڑ پښتانه په دې سیمه کښې اوسېږي. خو د بده مرغه نه د پاکستان د ریاست ادارو چرې هم دې ولس ته حقوق نه ورکړي. 2 کاله د پیرنګي نه پس هم دی په دې سیمه د FCR تور جبر وساتلو. دلته پرمختګ رانلی، دلته ژوند جواک رانلی، دلته کاروبار تجارت رانلی. هغې په نتیجه کښې دا جنګونه چې راځي اوس هم دا کډوالۍ روانې دي، دوی ولس ته حقوق نه ورکړی شوي. نو یو غږ کېدل او یو چغه کېدله د دې وطن د حقوقو لپاره د انضمام په شکل کې چې پښتونخوا وطن، یعنې دا زمونږ تاریخي ټاټوبی دی، د فاټا د پاټا په نامه، د ډیورنډ کرښې په نامه، د برټش بلوچستان په نامه دا پښتانه پیرنګي مات کړي. باید چې موږ راغونډ شو، یو بل سره نږدې شو. نو د دې لپاره یو سیاسي تحریک چلېدلو، هغه تحریک په 2018 کښې سر ته ورې 15 آئینی بدلون وشو. د دې سیمې سره ډېرې وعدې وشوې په آئین کښې چې دا سیمه به راپورته کولی کېږي، ځکه چې دا 2 کاله ریاست د ریاست ادارو شاته ساتلې ده. د بده مرغه نه چې کوم پام دې سیمو ته راړول په کار و، دلته اقتصادي پروژې را
راوستل پکار وی بازارونه د پوزیا عملیاتو په نتیجه کې وان شو کلی کورونه وران شو ولسونه د سیمې نلا نن هم د سیمې ولسونه په کیمپونو کې ځنې کاروال دي په نورو ښاریو کې دوی ژوند روزګار کوي یې له طرحې د بدامنۍ اوس هم په دې سیمه کې روانې دي ټارګټ کلنګ دی د تلیفون دارکي ولسونو ته ورکول کېږي اوس هم یو توره تیاره ده نو باید چې دا څلور پنځه کاله دې سیمو ته داسې پام کړل شوی وی چې بالکل د دی هغه محرومۍ چې کمی وي د تېر وخت نه پاتې هغه ختمې شوی وي او د بده مرغه نه په تېر پنځه کاله کې دا سیمې بیا یو ځل د پام نه وغورځولی شوي صوبایي حکومت هم په دې کې مجرم و څلور کاله په انصار کې حکومت هم په دې کې مجرم پاتې شو اوسنی حکومت چې کوم دی دا هم د دې سیمو ځکه مجرم دی چې په دې موجوده بجټ کې د دې سیمو لپاره اووه پنځوس اربه روپۍ اعلان شولې او نه میدان یو روپۍ نه شه دلته نن هم د پرمختګ پروژې ولاړې دي یعنې د باجوړ نه د وزیرستان پورې یو پوهنتون نشته یو مثالي روغتون نشته یو داسې مثالي سړک د باجوړ نه د وزیرستان پورې په کار دی چې دا سیمه وتړل شي د یو بل څه دا نشته
مولانا صاحب بالکل تاسو دا خبر صحیح ده حکومت مولانا صاحب پدې کې خو موږ تیر حکومت وګورو نو په وار وار ویل دي چې الته عدالتونو دایره کاری وغځولو پولیس چې دی پولیس سټیشن الته جوړ شوې خاصدار په پولیسو کې زم شو ځینې نور داسې کارونه هم هغه بار بار دا خبره په ګوته کوله او کومنګ د اصلاحاتو هغه زوړ هغه ته وګورو د سرتاجی سکله په 2013 کال کې کړو نو چې د لسو کالو کې به دا قامي دایری کې راولي نو ستاسو په نظر باندې آیا هغه کارونه د سوسروي ښکار دي او کنه په هغه باندې هغه له پامه غورځول شي څنګه تاسو اوس اشاره وکړه چې و 50 ارب روپۍ صرف قبایلی سیمو لپاره ځانګړې شي او په دې باندې اعتراضات هم موجود دي د ځای خلکو
بالکل چې کوم دا فاټا اصلاحاتو بل سرتا جزیز او داغه کمیټه تیار کړو په پنځشتم آئینی ترمیم کې هغه د پارلمان نه پاس شول او باقاعده د آئین برخه شول په دې کې دوه مهمې خبرې اومادي وي او دا چې دې سیمو ته به د ریاست ادارې چې کوم دی دا په بشپړ توګه سره د بنیادی انفراستراکچر سره او د ودانو سره راځي او دا هغه سره سره دویم د دې سیمو د پرمختګ لپاره به مالیاتي مرستې ورکول کیږي نو ټیک دا انزمام دلته کې وشو د صوبایي سملی سیټونه یو ټاکنې دلته وشي بلدیات هم وشو عدالتونه هم په څنګه سماد ګډ شکل کې رااله او چې کومه مالیاتي مرستې وي د دې سیمې لپاره لکه په انرژي واکې درې فیصده برخه وه زر ارب روپۍ چې کوم دی دا په لس کاله کې هر کال سل ارب روپۍ ورکولو په دې څلور پنځه کاله کې د زر ارب نه زیاتې روپۍ چې کوم دی دلته لګول په کار وو خو د بده مرغه نه تر ننه پورې د دې اوسني بجټ پورې سیم یو نیم سل ارب روپۍ جاري کړې شولې یعنې ادارې خوانه خو ادارې دلته کار نه کوي ادارې کش په نامه دي اته ادارې په دې پورتنخوا پدې نو زړو کې پدې پینځه کال کې داسې پاتې شو چې کارکردګي صفر ده یعنی صفر بالکل داسې نه چې راغی دولت سره به تنه شته ده د پرمختګ پروژې را نه چې پیسې نه وي یو سیما په پیسې باندې په مالیاتي مرستو باندې راپورته کیږي او پیسې د تور نه کړې شولې د باجوړ او ځینې کار پورې وي او په لږ ارب روپۍ دا د یو ځلې بجټ هم نه دی یو ځلې کار هم پېنه کیږي په دې کې هم زمنګ بدمختیا ګولیا سه تیر پینځه کال کې او یا پیسې دا به پرې کې روپۍ نه دی جاری شوی دیش پیسې دا جاری شوی دي او په دیش پیسې دا برخه کې به دا څه نه چې کرپشن شوی دی غلا شوی نه په کاغذونو کې پینځه کال ارب روپۍ لګېدلې په صوبا کې او لاندې په ځمکه باندې دا منصوبو په وجود نشته دی نو زما په خیر دې سیمه کې محرومي مخ مو وسم در یا تک د ادارو پام نه شغولت سم خو ځاګو چې پارلمان ته صحیح نمائندګي په لګا ته
کوي دا خبره تر اته ما چې په پارلمان کې خو نمائندګي وا کوم وګورو په صوبایي سمبلی ټاکنې چې وشوي د قبایلی سیمو د انزمام رستو نو د قبایلی سیمو نه هم استازي تلیو او د ټولو سیمو نه نو هغه کارکردګي نه تاسو مطمئن نه وي ولس مطمئن نو یعنی هغه سره مونږ خبرې کولې چې را مونږ هم جی جی
بالکل دا 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 یعنی یو ارسته کمن در یا صد د ادارونا او د دای در یا ستی جبر نگیله کو نو زده سره زمن د پارلمان چې سوما هم غری تلی دی که صوبایي سملای ته تلی دی او که قامی سملای ته یو ممبر نه دوانا سیوا تقریبا زمنګ تا پنځه دیش نمائندگی جوړېدل تر د سنت پورې تلويخ نمائندګي زمنګ ناتي او دا بالکل د دې ورځ مجرمان پاتې شو پنځه کاله دای خاموش شو دا هغه من چې وایي چې ورځ صحیح خلکونه کی کنه نو غر غټان او سرمایدار او خانان لیدل شوی هغه هلته د خپلو مفاداتو غم کوي د ولس غم نه دی اخیستي په کار نه چې ولس مونږ خپل داسې خلک ولېږي چې یعنی نمائندگی شته دی دا د نمائندگی انکار نه کوي خو دا نمائندگی کردار نه ادا کوي کردار د کا دا نه کا دا نه کوي نه چې په ولس خپه خلق نه رہتا لري دولت دمنه خلق نه رہتا لري دولت د طبقه خلق نه رہتا لري نو بل دی خپل دولتونو لپاره خلق تللی دی ټیک د ممبران لاړو روپۍ وګټلې یو ممبر مالدار شوی دی خو سیمه برباد ده سیمه نن هم غریبه ده
مولانا صاحب دې کې یو خبره ده دا یو عمل هم دی کوم ګور یو ترانزیشن یا یو ارتقایي هغه هم دی کوګورو قبایلی سیمه د دوه اویا کال پورې داسې د پاکستان د ریاست لخوانه ځانګړي یو ځانګړي حیثیت یو اوس دا د سلور نه زیات کل نور شو دا په خیبر پختونخوا ورګډی شي بي دینو ال تاسو په نظر مانی یو سیاسي کلچر یا یو سیاسي چکم دود دی د نورو سیمو پشان نو تاسو په نظر مانی هغه اوس خلکو کی راضی او کنه
یقینا منگا یعنی ہیلے بدلات نہ نو ورکو منگ بہ مایس کی گنا منگ ور تم دا امید او ڈاڈ ورکو چے حرکت رگ چرا پاتن جلسہ سے سات زمن نہ مسائل دا حل دی یعنی منگ کا خاموش سنو ہم من تبا کی گو اور بتا دو مارا چے دا ریاست ذمہ واری او ریاست دے دارو ذمہ واری زک زیتی جوڑی کی چوا اگ دا رہے سر دی اختیار پالیسی دا رہے سر دا بجوتونه پیسې دا غي سره ورته دي خدای ټول هر ته جمعنګ کو نو دولت به اداره به پکاره دولت ته نمائنده خلق به مخه تر وصل پکاري ک چرته دولت نه بیکار خلق زمنګ روزي نو نو ریاستي ادارو هم دواله کاله ساته ساته نه پینځه کاله نو هم ساتلو زمنګ سنو وخت نه شاجه منګه د لاس ورکو نو من دا توان نه لرو چې من رسو پادي شو دلته یو کرول پښتانه ژوند غواړي روزګار غواړي امن غواړي سیلي او پرمختګ او تعلیم غواړي دا کتنا واقعا زما په خیر باندې په دې سیمه کې به یو بغاوت راوچتېږي یعنی پنځه کاله د ټیکسیشن نه مونږ ته پریږدو یو ګنجایش راکړل شو هغه پوره شو زمونږ غوښتنه دا وه چې تاسو دا سیمه پنځوس کاله د ټیکس نه بهر کړئ او پنځوس کاله د پرمختګ داسې یو پروژه دې سیمې ته راوړئ ځکه دا اویا کاله مرسته ساتلې ده او تر ننه پورې هغه د بدلون چې کومه اراده وه د ریاستي ادارو د اړخ نه د بنا مرغه په پام کې نه راځي ځکه په دې سیمه کې نن هم هغه شان روزګار نه نن هم هغه پرمختګ پروژې نه نن هم هغه ژوند جوړه هغه سیلی چې څه ته ویل کېږي هغه د ولس نشرې زیاتره زمن شپېته فیصد ځوانان روان دي پنجاب ته دوبۍ او قطر ته مزدورونه ځکه په خپل وطن کې روزګار نه په خپل وطن کې ته امن ورکه د سټرینشیا په لور لارې ګلاو کا دلته پروژې راوړه صنعت راوړه بجلی ورکه دا جنت وطن دی ګلای حاصل د باجوړ نه وزیرستان په دا ټول پښتونخوا دا په خپل وسایل راوچتېږي اوبه شته دی زراعت شته دی ځنګل شته دی معدنیات شته دی د څارو د پالنې روزنې ترتیبات شته دی او کم از کم مرسته به پکارې پام به اړول غواړي دا سیمه راوچتېدی شي بالکل موږ دا ډاډه امید لرو او د ولس پاڅون ضروري دی او د ریاستي ادارو پاملرنه دې سیمو ته خامخا لازمي
دی بالکل دې خبرې ته راځو مولانا صاحب را سره اوسې د مشال ریو درنودونکو په مشال مرکه کې را سره د باجوړنا فعال سیاسي او مدني فعال مولانا خانزيب صاحب ملما دي غي سره خبرې ترې کو خو یو ورک شند مالو د دمیر صوبیا حاضرې ګو د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ د دمیرستو مولانا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو مولانا صاحب تاسو په دې خپل خبرو کې د مینه مخ کې خبره وکړه چې د وسایل او د ولسی پاسونو خبره هم وکړه چې خلک واره پاسيږي موږ په دې رستو کې ګورو چې د بدامنې خلاف ټول سیمو کې او په ځانګړي توګه په ټول قبایلی ضلعو کې بیا د خبر پښتونخوا نور ضلعو کې هم شوی خو په ځانګړي توګه په قبایلی سیمو کې ټول ولسی پاسونو وکړل د امن لپاره لارینو تر سره احتجاجي پرلتونه وکړل ستاسو په نظر باندې ولس اغه بداري اوس راغله دي چې په خوا و داسې قسمه پیخي کې دي تاسو خپل د باجوړ سره تعلق لري نو دام د بدمنې یو ګړ پاتې شوی دي او نو
هغه وخت کې خلک به چوپ وو، اوس هغه رنگ حالات نه دي. ستاسې په نظر باندې وجوهات څه دي او اوس خلک خپل حق لپاره خپل هغه لپاره سړکونو ته مراوزي دا هغه ته مراوزي د دې ته نه ګوري چې څوک مشر شته او کنه؟
دا مهمه پوښتنه دا ګولایات صاحب د 2013 نو وړاندې دلته د ایف سی آر چې کوم تور قانون نافذ وو، پولیټیکل ایجنټ بناسو، په جلسه باندې به بندیز وو، په سیاسي خبره باندې به بندیز وو، په پاسون او مظاهره باندې به بندیز وو، به کورونه او دکانونه او بازارونه د خلکو ورانول. کله راچی دا انضمام وشو نو یو پیدا اولس دلته نیخ پنې غدار آلا چې کم از کم دا آئین او دا قانون واکمنی آلا، یعنی اولس ډاډه شو د چا کورونه او څوک نشي ورانولی، بازارونه نشي ورانولی، او په اولس کې سیاسي بیداری رالی. همدغه د سیاسي بیداری نتیجه وه چې په 2009 کې د باجوړ له وزیرستانه پورې د سواته پورې په دې سیمو کې پوځي اپریشنونه روان شو، کډې د اولس روانې وې، کډوالۍ کیمپونو ته روان وو، زموږ مال حال پاتې شو. یو پوښتنه هم دا تپوس نه کوو چې د خپل وطن نه ولې زه کډه وړم، چلته شوی جرم چا ته کړی دی؟ بیداری نه وه، دا تپوس موږ نه کولو، موږ گیر شو. نن د دې بدلون نتیجه دا ده چې سیاسي بیداری په اولس کې تر پوره حده پورې راغلی دی. نن چې پاڅون کېږي نو ولس دا تپوس کوي، وایي زه نور بدامنی نه غواړم، زه نور د وطن نه کاره نه وړم، زه نور کیمپ ته نه ځم، دا جنت وطن، دا به زما ورانی نو دا به آبادي. نو زما په خیال باندې دا یو مثبت بدلون دی، خو یو بله بدمرغي چې موږ د ریاستي جبر نه ګیله کوو، موږ د ریاست د جبر ښکاري نه هغه دا دی چې په 2019 کې چې کله انضمام وشو، فاټا ختمه شوله، قانون او آئین راغی، نو په ځای د دې چې حقوق ورکړل شوي وي، دلته د یو جبر بل دلته کې وشو، او د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په نامه باندې دا شاه پرمان د پی ٹی آئی د گورنر په لاس یو بل قانون دلته لاګو شولو، چې د هغې په نتیجه کې دا ټول د پښتونخوا وطن د نوې ضلع په داسې جبر کې ښکېل شولې چې دلته نرم بې چاپي والی کېږي، دلته نرم پښتانه ورکول کېږي، دلته نرم چې کوم دی هغه شان ته کې آئینی او سیاسي حقوق نشته چې کوم پکار. غوښتنه زموږ دا ده چې دلته یو سټرګل وشو، مزاحمت وشو، ایف سی آر ختم شو، نو د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په شان د تور قانون ضرورت نشته. که ضرورت دی په ټول پاکستان دی، ولې په پنجاب کې دا تور جبر نه پسند کې نشته، نو په پښتونخوا ولې ناپیز دی، په نو ضلعو ولې ناپیز دی؟ باید چې د دې لپاره ولس بیدار شي، او یقینا دغه بیداری راغلی ځکه نن پاڅون هم کېږي، جرګه هم کېږي، جلسه هم کېږي، او دلته موږ د ولس داسې بیداری نو چې ډېر زړور غږ کېږي نن خپلې خاورې دپاره. همدا دې ولس دا چغه انشاءالله موږ هیله لرو چې دا به وړاندې ځي، په دې وطن کې به امن راځي، دلته به د خوشحالۍ او د کار او د ژوند او د سیالۍ دپاره ټول ځمکه هم انشاءالله برابرېږي.
مولانا صاحب، تاسو یو خبر وکړه چې ډېر زړور غږونه راپورته کېږي، نو آیا ستاسو په نظر باندې دا غږونه څه مؤثر هم دي او که نه؟
بالکل دي، کې خو داسې وه چې تقریبا یو کال وړاندې داسې انګازې خورې شولې، دلته یره طرحې جوړې شولې چې یاره خدای مکه، بیا دلته بل جنګ را روان دی، بیا د دې وطن نه ولس پاتول کېږي، بیا کډوالۍ راځي، بیا کیمپونو ته ځي. نو چې کله دا پاڅونونه شروع شول، دې پاڅونونو ته سردار حسین بابک ځان راورسولو، منظور پښتین ځان راورسولو، د پښتنو نور مشران دلته کرار مشتاق احمد ځان راورسولو، نو د دې نتیجه دا شوله چې دا غږ دا نړیوالو اڅنو پورې هم ورسېدو، ریاستي ادارو ته هم لاړې، او هغه یاره طرحه چې یاره ګنې بل جنګ دلته جوړول کېږي، او بیا به موږ کډوال کېږو، یا دلته د پاکستان په سلامتي کونسل کې هم دا خبره وشوه چې نور پوځي عملیات به کېږي. نو په یو چغه پښتنو له هغه وکړه چې نور داسې پوځي عملیات لکه د تېر وخت په شان چې جهازونه، توپونه او ټینکونه په دې به کلي وګړ جوماتونه حجرې بازارونه شل کېږو، داسې عملیات موږ نه منو. نو دوی خپله پالیسي بالکل بدل کړې ول، یاره موږ به ټارګیټډ کاروایي کوو، هدفي کاروایي به کوو، هغه به ریاست او د ریاست ادارې دې د هغې څوک مخالفت خو نه کوي. او موږ د عام ولس خبره کوو چې کلي به نه بمباریږي، عام ولس به نه تنګول کېږي، عام ولس دې نه وژلی کېږي. نو د دې ولسي چغې نتیجه بالکل راووتله، او دا چغه خاموش کېدل نه پکار ده، دا چغه د ولس دا به ژوندۍ ساتلي، ځکه که موږ خاموشه کېږو نو یقینا هېڅوک زموږ په دې وطن کې بې امن نه غواړي، زموږ کورونه کورانېږي، بازارونه. نو په هغې د چا څه پروا ده؟ کډوال او تبایان یې د پښتنو په سر دي. مسله زموږ د خاورې مسله، چې د خاورې مسله لکه موږ وایو چې مولانا صاحب سوداګر، سیاستمدار، عام ولس، وکیل، استاد، ډاکټر، انجینر، دا ټول به راپاسي، دا ټول د دې خاورې خلک دي، د دې خاورې امن د هر چا په ګټه دي، او دا ګټه او دا غږ انشاءالله دا به موږ ته نتیجه هم راوړي.
بالکل مولانا خان صاحب، د پروګرام د پای شي به هم دي، په اخره کې ساز غږ په ټولو پښتنو سیمو کې اوریدل کېږي، څه پیغام به وي تاسو؟
ټول پښتنو ته من دا یو پیغام ورکو چې ورورولي پکار ده، یووالی پکار دی. په پښتنو کې ډېرې سماجي برایان مراروانی دي، خپل منځ کې ترګنۍ دي، دښمنۍ دي زمونږه. نو دا موږ غواړو چې باید پښتانه یووالی راولي، ورورولي راولي، پخپل منځ کې د یو بل نه کینې او نفرتونه وباسئ، د علم په لور باندې راشئ، په خپلو بچو باندې علم وکړئ، د علم ادارې خپلې سیمې نه راوړئ، او خپل مشران داسې مشران رامخې ته کوي چې هغه په دې خاوره خفه کېږي، په ولس خفه کېږي، د دې قام دپاره ډېره ډاډه او زړوره چړه کوي. هغه خلک مرامخې ته کوي چې قام خرڅوي، وطن خرڅوي، د دې ولس لپاره غږ نه کوي. پارلمان ضروري دی، اسمبلۍ ته هم صحیح خلک ولېږئ، په قام او وطن کې په جربو باندې خپلې مسلې ختمې کوي. جرګه زمونږ سدا سي بنسټیزه سماجي ټولنیزه اداره ده، د پښتو پښتونوالۍ د عناناتو روایاتو تر مخه چې جرګه زمونږ هره مسله ختموي. باید چې موږ جرګې ته دیانتداره خلک رامخې ته کړو. زما په خیال باندې پښتنو په جرګو بچایان هم جوړې کړي دي، او په جرګو باندې رنګ کړي هم دي، چې کله اهلیت او صلاحیت بنو ورورولي زمونږ په منځ کې پکار ده. باید چې موږ خپل منځ کې ورورولي راولو. دا د ورورولۍ پیغام په ټول وطن کې عام کول دي. دا د اسلام پیغام هم دی، اسلام د امن او سلامتۍ دین دی. باید چې د بدامنو په ضد باندې موږ په شریکه په قامي غږ باندې د یو بل سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو.
مولانا خانزیب صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مشال رادیو ته مو وخت ورکړو.